د مشال رادیو په خبري غړي کې د خپل قربان نجيب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مو مهمه مطالبه تازه ورکړه، نو کولای شئ را سره پاتې شئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال تازه خبرو ته. سردار اختر جان منګل د قومي سملې لسیټه استعفا ورکړه. په کورما کې سنی مشران د جنگ لپاره د جوړو کړو مرچولونو په ډنګولو رضا شوي دي. او لکونو اسرائیلیانو د مظاهرې په ترڅ کې له وزیر اعظم نتنیاهو نه د وربند او بندیانو خوشی کولو غوښتنه کړه. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر سردار اختر جان منګل د قومي سملې له څوکۍ نه د مستعفی کېدو اعلان کړ. نوموړي نن د استعفا ورکولو وروسته په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې دغه فیصله د بلوچستان د مسلو له وجې کړې ده. د نوموړي وینا وه چې د لپنځه شپېته زره کسانو رای ورکړې دي، خو دی د خپلې سیمې د ولس لپاره هیڅ نشي کولی. اختر منګل په ایکس پاڼه هم په یو بیان کې لیکلي چې د خپل پلار تاوله منګل د تلین په مناسبت دغه فیصله کړي. نوموړي لیکلي چې د بلوچستان د موجوده حالاتو له وجې دغه فیصله کړې او زیاتوي پارلمان په دوامداره توګه د دوی صوبا او د صوبې مسلې له پامه غورځولې دي. اختر منګل په قومي اسمبلی کې له وړاندې څو صوبارې د بلوچستان د امنیت هلته د جبري له درکیو او د مسخ شویو مړو د موندلو پر مسلو خپل غږ پورته کړی دی. په کورما کې سنی مشرانو د جګړې لپاره د جوړو شو مورچو په ډنګولو خپل رضامندي ښودلې ده. د سیمې د خوار کلی ملک نیاز بادشاه پرون رسنوي ته ویلي جرګې ته اختیار ورکړی چې ټولې مورچې که زړې دي او که نوي دوی یې پر ډنګولو راضي دي. نوموړي پر دغه مهال ویلي چې د مورچو موجودیت په سیمه کې جنگي ماحول جوړوي.
نمو سره چې څومره افسران څومره ګرینجر دا فیصله وشوله چې خور کلی نه ونې سم میرو کا څه پرې بلې شکل نه ونې سم اخیری کا کا پرې مرګن غونډي پرې دا چې څومره مرشي دي پوشه دا مو ټول مسمار کوو مو په دغه باندې فیصله کړی دي چې مو امن غوړو.
د لاغی وروسته ده چې د اګست په اتلسمه په کورما کې د شی او سنی ډلو ترمنځ د مورچو د جوړولو پر مسله نښته وشوه. سنی مشرانو د ټولو مورچلونو د ختمولو او شیعه مشرانو په خوار کلي او بالشخیلو کې د نوو مورچو د ختمولو خبره کوله. بلپلو د سیمې اهل تشیع تر دې مهاله جرګې ته د خپلو مورچو د ډنګولو اختیار نه دی ورکړی. تیر کال د اګست په شپاړسمه شیعه او سنی مشرانو د سیمې د امنیت پر ځای کولو په غرض د مورچو او بنکرو د مسمار کولو فیصله کړې و، خو تر اوسه عملي شوې نه ده. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه د جنسیت پر بنیاد امتیازي سلوک شکنجه خپل سره نیونه او سانسور ته دوام ورکوي. د سازمان په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلی په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتې دوري. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا افغان ښځې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه خپل سره نیونې اجباري بې درکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د یوې خپلواکې قضایي قوې نشتوالی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی او قربانیان عدالت ته لاسرسي څخه محروم کړی دی. پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سپتمبر په 2 مالغه وروسته د وربان لپاره فشار زیات شوی چې کله په سلګونه زره اسرائیلیانو د خپل يرغمل شو کسانو د خوشی کولو او وربان لپاره مظاهره وکړه. په عین حال کې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې د یو لس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره باید زیات کار وشي. تر دې وړاندې د سپتمبر په لومړۍ نیټه اسرائیلی مظاهره کوونکو د شپږو نورو يرغمل شو کسانو د مړو پر مندلو سخت غوسه ښودلې. نتنیاهو پرون ویلي د لاهم د وربند خبرو کې په خپل هغه غوښتنه ولاړ دی چې تر مخې به د مصر سره پر پوله د غزا پر هغه سیمو کنټرول ولري، چرته چې د اسرائیلو په خبره حماس وسلې او نور وسایل غزا تړنګي ته داخلوي. بل خو حماس او مصر دغه تور نه ردوي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې ده. نتنیاهو په خپل پرونیو خبرو کې ویلي د يرغمل شو کسانو خوشی کولو ته لده زیات نور هیڅ سوک شمن نه دی او باید پر دې مسله ورته سوک خبر برابری ونه کړې. د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته په دویمه ټیسټ لوبه کې هم ماته ورکړه او د دوو لوبو د لړۍ په 2-0 وګټله. د اگست په 13مه پر اولپنډې کې د پیل شوې د 15 ورځنۍ ټیسټ لوبې پر لومړۍ ورځ د باران له کبله لوبه نه وشوه، خو بیا هم په پاتې څلور ورځو کې تر دلچسپې لوبې وروسته بنگلاديش د سپتمبر په 3مه یعنی نن په شپږو وکټونو بریا ترلاسه کړه. په دې لوبه کې پاکستان په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 202 منډې کړې او بنگلاديش په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 2 شپېته منډې کړې. پاکستان په خپل دویمه پاڼۍ کې د پام وړ لوبه ونه کړه، شو ټول لوبغاړي پر 102 منډو وسوځېدل. پاکستان د دې لوبې او اتلولې ګټلو لپاره بنگلاديش ته د 115 منډو هدف ورکړ، کوم چې بنگلاديش د 4 وکټو په زیان پوره کړ. بنگلاديش تر دې وړاندې د اگست په 25مه په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې پاکستان ته په 100 وکټونو ماتې ورکړې وه. خبر نو پای لما شال رادیو خبری گړی اوره د دې خبرونه زنی مهم رپورټونه دادی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلی منتخب غړی سردار اختر جان منګل له قومي اسمبلی استعفا ورکړه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف یواری بیا تکرار کړ چې له افغانستان وسلوال وروړي. شنون کې مشتاق یوسفزی وای
دا صرف ما په خپل باندې په دموکو دراکو باندې دي دې باندې ما ملکات وکړي افغان حکومت پاکستان حکومت په اړه څه کوي او دا شخړه حل برابر
د کورمه سونیان د خپل سنگرونو په ډنګول ورزا شوې دي. د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د داخلو بهیر لپاره شروع شوې ده. یو تعلیمي ماهر عمر اورګزی پړوي
په آبادی باندې مونږه کنټرول نه وکړه، پاپولیشن مینجمنٹ مونږ نه کړ، نو دا تعداد خوب زیاتیږي. مونږ ته سکولونه پکار دي، مونږ ته استادان پکار دي.
خیبر میډیکل کالج د افغان زده کوونکو ته اسانتیا ورکوي. د نور خدا په نامه یو افغان زده کوونکی وای
چینوي شاګرد راځي، افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغه ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې بدرګه موکړه. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلی منتخب غړي سردار اختر جان منګل نن د قومي اسمبلی له څوکۍ نه استعفا ورکړه. اختر منګل ویلي چې له قومي اسمبلی څخه یې ځکه استعفا ورکړې ده چې حکومت او پارلمان د بلوچستان په مسالو کې هیڅ دلچسپي نه لري. نوموړي د خپل استعفا اعلان په پارلمان کې د یوې خبري غونډې په پارلمان کې له خبر وروسته د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. نور معلومات ته مشال لډیو د همکار ترخان نورو چې زما بل همکار داود خټک ورسره مرکه کړې ده.
ګوره وجوهات خپل باندې اختر منګل خداوي چې د بلوچستان حالات دي بيګام اخستو ته مجبور کړ. او بل خبره بیا دغه استقامت کې دا کړی ده چې د پټکو پارلمان د بلوچستان همیشه د پام غورځول دي او بل دې داموي چې هر ورځ دی دیوال ته لګول کیږي.
تاسو فکر کوئ چې یعنی دی وایي چې د بلوچستان استازي پکې نشته دي، نو دا خو مطلب دا چې په دا کم چې ووټینګ عمل شوی وو د دې نوړان دي د پدې باندې اعتماد نه لري، پدې باندې یقین نه لري چې کنه دا صحیح شوی وو.
زمانه زردا دي چې د بلوچستان په اړه باندې کوم نور خلک یو سوچ کوي یا زیات خلک سوچ کوي چې په بلوچستان کې انتخابات هغه شفاف نو صفه نو درغلي څخه پاک نو دغه هم دغه زمانه زردا دي چې دا به کوم چې حقیقت ځی نشته، نو ممکن ده چې دغه هم دغه خیال وي چې البته کوم خلک کانیاک شي دي هغه یعنی هغه انتخابات صحیح نه وو.
او دی کده اوسنی د بلوچستان کم حالات چي دي د اوس ورځې مخکې ډېری حمله وشي په شپږشتم د اگست باندې، یاد نه چې موږ مخکې وګورنو بلوچستانو چې کم ازادي غوښتن کړي اغي خپل حمله ډېر زیاتې تیزی کړې دي، خو بلخو بیا د داسې هم کیږي چې هغه کم تختونی چي دي لادرکه کېدنې چي دي هغه هم ورسره تیزی شوي دي. نو د دې په کیسه ذکر نه دی کړی چې یا د دې په کیسه عمل دخل شته د په استعفا کې کنه.
ګوره د اولنۍ نقطه دغه استفالی کې اولنۍ نقطه دا ده چې د بلوچستان اوسنی حالات دی بيګام دې استفاده مجبور کړ. نو د دې معنی دا ده چې د بلوچستان کې د تاسو شارو کړ د 23 شپږم اگست پښتو باندې او شپږم اگست کې د نواب اکبر بوکتی د لکپلینو هغه وجلی شو په 2016 کال کې د اگست په 28 باندې مداغه نه پخو حالات او هغه پر باندې کوم حالات چې هغه ټول د ټول دنیا هغه پام ځانته لکه متوجه کړل او ډیر خنور په خیم شوی وي هغه د بس مخالفت کې په کومه وجلی شو خو لیکن حمله په امنیتي ځواکونو باندې شوی وي نو زما خیال کې دا بیا نور هم ممکن ده
چې
دې ته مجبور کړی وي چې دې استعفا ورکړي.
طاهر خان صاحب، سردار اختر منګل په قومي اسمبلی کې د خپل ګوند یعنی بلوچستان نېشنل ګوند دی یوازینی غړی او کله د ګوند نور غړي هم په اسمبلی کې وو؟
نه، بلوچستان نه خو دې یوازینی د بلوچستان نېشنل پارټي چې کوم د منګل لره دا دې یوازنه د قومي سمله غړي وو. نو که د استفا قبول شول معنی دا ده چې په قومي سمله کې د بلوچستان نېشنل پارټي د منګل لای استازي تو نه پاتې کیږي.
طاهر خان صاحب، کوم کار چې سردار اختر منګل په اسمبلی کې د نن اونکړې شو د اسمبلی د غړي په توګه او د اپوزیشن کې هم وو، نو تاسو څه فکر کوئ اوس به د دې یعنی د دې ستراتیژي به اوسې؟
نو ګوره، دلته خو بیا دوه لارې دي. یو خو سیاسي لار ده چې نه یوازې اختر منګل بلکې دغه پلار هغه دغه لار خپل کړی وا او د خنن یاد دا خبره موږ د پلار درېم فلین چې وو دغه لکه دغه په احترام کې دغه استقا وکړي. نو چې کله سیاسي لار هرنګ بلوچستان دا وخت سیاسي لار ډیر زیات ارتیا ده، داسې مشرانو ورته ارتیا ده چې کوم حالت روان دي. نو چې د سیاسي دغه د قومي سمنه د استقا ورکی نو معنی خو دا به ځنه خلک ضرور ته اخلي. نو دا خو یو د اندېښنې خبره به ځکه ده، حکومت لپاره هم وي، د ادارو لپاره هم به هم وي.
همدا زما بله پوښتنه وه چې تاسو دې ته په خپله باندې اشاره وکړه چې په داسې حالاتو کې چې په بلوچستان کې د مخکېنه حالات خراب دي، د قومي اسمبلی نه هم اوازونه راوچتېږي چې د بلوچستان د خلکو مسله د خبرو اترو په ذریعه باندې هواره کې، نو په حکومت به د دې کوم دباو راشي یا بیا چې د پاکستان کوم انټیلیجنس ادارې دي یا پوز دې په غي باندې په بلوچستان کې ګوته پورته کیږي، په هغه خلکو به د دې اثر وشي؟
د تشویش خو د حکومت لپاره او د ادارو لپاره باید چې وي، او دا وخت ملک څنګه چې مخته مو وي حکومت ته ضرورت دی چې سیاسي خلک د پیسې مې کوي. او دا وګوره، د حکومت لپاره یو بل مشکل به ځکه وي چې دغه رنګ سیاسي بشران هغه استعفا ورکي. او ګوره، دا به د بلوچستان نېشنل پارټي د ملګرو لپاره په بلوچستان اسمبلی کې به هم داغي د پاره میسج وي او دغه رنګ نو حکومت لپاره چې شي خو لیکن نو پکې چې حکومت هم دا شخصي د دې چې ته مجله کوي چې دې اواز نه ورته کې نو حکومت ته باید یو جواب رام شي چې دا حالات دا شروان د بلوچستان کم طرف ته دي.
سو وجوهات ول چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلی منتخب غړي سردار اختر جان منګل د قومي اسمبلی له څوکۍ استعفا اعلان کړ. دا نورې پښتنې طاهر خان ځواب ولې لومړی سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې و.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ڈی آئی او ولیکي.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا تور لګولې ده چې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ کسان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. پرون د جیو ټی وی سره د خبرو پر مهال د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې په افغانستان کې واکدار طالبان د خبره نه مني، خو په ټولنیزو رسنیو هم د دې ثبوتونه شته چې د افغانستان له خاورې په پاکستان حمله کیږي. په افغانستان کې واکدار طالبان تل د هغه تورونه ردوي او ادعا کوي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل وات پزت وکړوي. شنن کی پدې اړه سوای د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک ریپورت لري.
په 2 سپتمبر د جیو ټی سره د خبرو په محل د دفاع وزیر اویل چې په افغانستان کې واکدار طالبان دا خبره نه مني، خو اوس هر سخ کار دي او په ټولنیزو رسنیو د دې خبرې ثبوتونه هم شته. د پاکستان حکومت تور لګوي چې درې کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د سقوط او وسلوالو طالبانو واک په لاس کې اخیستونه پس په پاکستان کې د ترګرۍ پیښې زیاتې شوې دي، خو په افغانستان کې واکدار طالبان دغه تور ردوي او بیا بیا وایي چې دوی هیڅ ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد وکاروي. د خواجه آصف ته تورونو په اړه په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې رپورټر مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت حکومت په وخت کې دونکې ترګرۍ پیښو تورونه په پاکستان لګېدل او اوس پاکستان دغه تورونه په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو لګوي، خو په دې ټولو سیمه کې د امنیت ستونزه په یو بل الزامونو لګېدلو سره نه هواریږي. د بلکہ د دې لپاره یو شریکه حکمت عملی جوړول غواړي.
په دې ډول کې په افغانستان کې مختلف ډلې کار کوي چې کوم بهرنۍ ډلې دی پای کې ټول نغړه ډلې د پاکستان طالبان ده. پاکستان چې کوم دلته سکیورټي ادارو مشران دي هغه دا وی چې تقریبا 1500 پورې خلک پاکستان طالبان په دې ټیم کې په افغانستان کې دي او په دې کې بیا زیات خلک پاکستان ته راغلي دي. په وخت کې کله پاکستان دوی سره امن خبرې کولې نو دا صرف ما په خپل باندې په دمکو دراکو باندې کېږي. دې باندې به ملکات پکاري افغان حکومت پاکستان حکومت په یو سر کې نه او د دې شخړې حل مرګ بس.
بلخوا په اسلام آباد کې د پاک انسټیټیوټ اف پیس سټڈی په نوم یوې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اگست په میاشت کې په پاکستان کې د ترګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په راپور کې ویل شوي دي چې په اگست کې د ترګرۍ 950 پیښې ثبت شوې او په جولای کې دغه پیښو شمېر 83 شو. د اگست په میاشت کې د ترګرۍ 90 پیښې په خیبر پختونخوا کې، 28 په بلوچستان کې او 2 په پنجاب کې وشوې چې 4 کسان پکې وژل شول او 168 پکې ژوبل شول. د راپور تر مخه تر ټولو زیات ځانی توان په بلوچستان کې وشو. په یاد صوبه کې د ترګرۍ په پیښو کې 55 کسان وژل شول او 48 ژوبل شول. په خیبر پختونخوا کې 25 کسان مړه او 80 زخمیان شول. د پاکستان د تورونو او په افغانستان کې د واکدار طالبانو د غبرګون په حق له په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته ویل چې ډېر افغان سیاستمداران، شنونکي او ژورنالیستان اوس هم د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته د شک په نظر ګوري، ځکه چې هم دې د دفاع وزیر خواجه آصف ته طالبانو واک ته په رسېدو د خوشحالۍ اظهار کړی و او مبارکي ورکړې وه.
نو زه فکر کوم چې مونږ ورته په اصطلاح کې وایي چې دا کېدای شي یو زرګري جنګ وي د پاکستان او د طالبانو په منځ، ولې چې پاکستان هم غواړي چې دغه جنګ نه دوی فایده واخلي او هغه امکانات چې پخوا د ترورزم په نوم دوی د نړیوال نه هغه پیسې غوښتل هغه پیسې اوس دوی ته ورکول کیږي. نو د دې لحاظ دوی غواړي چې بیرته نړیوال توجه پاکستان ته جلب کړي.
بلخوا په کمی اسمبلی کې په 3 ستمبر د یو لیکلي سوال په ځواب کې د کورنیو چارو وزارت ومنله چې په ملک کې د امنیت وضع خرابه ده. د کورنیو چارو د ځواب تر مخه د افغانستان سره په پوله د ازغن سیم لګولو کار دوام لري. د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د پټو معلوماتو په بنیاد د وسلوالو په ضد 2208 عملیات شوي دي چې 98 وسلوال پکې وژل شوي او 328 نیول شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ. په کورما کې سونیان رضا شوی دی چې د جنگ لپاره چې کوم سنگرونه جوړ کړو هغه جرګې ته اختیار ورکړي چې هغه یې ډنګول شي. په سیمه کې د سونیانو او شیعهګانو ترمنځ د سولې د راوستلو لپاره یو جرګه کار کوي او د مورچو د ډنګولو لپاره هم دغه جرګه هلی ځلې کوي. تر دې مهاله اهل تشیع جرګې ته دا اختیار نه دی ورکړی چې خپلې مورچې به ډنګوي، خو لسیمینا رپورټونه دا دي چې سونیانو جرګې ته اختیار ورکړی دی. طارق اورکزی پر دې موضوع رپورټ لري.
په کورما ضلع کې د جنگ لپاره جوړ شوی مورچې پر ړنګولو جرګې ته د سونیانو مشرانو خپل رضامندي ښودلې ده. د خوار کلی ملک نیاز بادشاه پر 2 ستمبر رسنیو ته ویلي جرګې ته د ګلپورز اختیار ورکړی چې څومره هم مورچې دي که هغه زړې دي او یا نوي جوړې شوي ړنګې دي کړي، ځکه چې د مورچو موجودیت هغلته د جنگ ماحول ته تقویت ورکوي.
څو خور کلی نه ونه سم میرو کا سفرې بلې شکل نه ونه سم اخیری کا سفرې مرګن غونډي پرې دا څو څومره مرشي دي پوښې دا به مو ټولې مسمار کوو. موږ په دغه باندې فیصله کړې ده چې مو امن غواړو، بهترینه خبره ده چې دغه زنه شروع شي اول د 10 پي وشي بیا څه کوم ځای کې مشکلات دي د 10 پي
په کورما کې شېسونی مشرانو سره دوه نو رهي سه مرچې ډنګول په خبره جرګه روانه ده. دا تر هغه شروع شوه چې په سیمه کې د نوي مرچې جوړول په خبره پر 13 اگست د دوه ډلو ترمنځ جګړه وشوله. په دغه معاملې کې دا کڑکېچ ته چې سونیا نه یوازې نوي مرچې بلکې د جنگ په غرض جوړ شوی ټول مرچې یو شان مسمرول غواړي، خو د شیګانو مشران صرف د خوار کلی او بالشخیلو پر سیمه د نوي مرچې ډنګولو خبره کوي. بل کڑکېچ دا هم دی چې شیګان په بالشخیل کې د زیارت په نامه موجود مرچا نه ډنګوي او سونیان په خوار کلی کې پر جمعه جوړ شوی مرچا د مسمرولو ته تیار ندی. د ساده ملک حاجی سلیم خان اورکزی ویلی په سیمه کې زیارت ته او یا جماعت احترام ورته لري، خو کچرتا پر دواړو زینو کې د مرشه په شکل کې کوم تعمیرات شوی وي نور نه هغه د رنګ کړی شي، ځکه چې شر او فساد د خوریدلو سبب ګرځيږي.
هر ګوډ طرف وو یو مرچا یو طرف ډنګيږي بل بل طرف وو بیا مخکيتي یو بل یو طرف وو بل بل طرف وو کوم شکل کې دی کغه ته مو ته جماعت شکل وي او کغه ته مو ته زیارت شکل وي خو مرچا څه دی هغه وو بیا ډنګي.
خو پر نهوشته مګز د هغوی مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش مشال لډیو ته ویلی وو که د خپل دفاع لپاره موجود چرته زړه مرچا وي نو اعتراض ور باندې نشته، خو د نوې مرچې جوړولو په صورت کې پر یو بل ځمکو د شوي تجاوزاتو معامله حل کول ضروري دي. بنگش د ټولو مرچو مسمرولو په خبره خپل ځواب داسې ورکړی وو چې د سیمې امنیت لپاره هر جایز خبره منلو ته تیار دي.
مخود څغړو د کرم امن لپاره که اهل سنت اقوام اټول ځایو کې مسرا یو خمو فهمات کولې د لپاره یو قدم رمکې شي ان شاء الله مو سرا مفاهمات د پاره د پرمیامه د پاره پراپر ان شاء الله تاون ته تیار یو. مو بالکل نه غواړو چې کرمې کې جنگ وي، خدای ما وکا دلته فرقه واریات وي، دلته د مذهب څو رنگ نشته. معاملاتی زمکو دي او کار دغه مغې طریقې سره ولیدای شي، مغې طریقې سره حل کړل شي، خو دا دو طرف کیږي.
په کرما کې یوش مرزایونه داسې دي چې هغلته دا وخت د جنگ په غرض د عام مرچو ترڅنګ مضبوطي او کنګریټي بنکري موجودیت لري. تیر کال پر 14 اگست شیاسونی مشرانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمرولو فیصله کړې، خو تر اوسه هغه عملي شوی نه ده. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا تعلیم څنګه د پرم رئیسی د صوبې په سکولونو کې داخله مهم شروع کړې ده. په دې کمپاین کې هغه ماشومان سکولونو ته راوصل کیږي چې لزده کړو به برخې دي. د تعلیم څنګه وایي چې دا وخت په صوبې کې وسل ویخل کما ماشومان چې عمرونه د سکولونو د تلو دي ل سکولونو بهر دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل ترکی وایي چې په پرایویټ پارتنرشپ او د کرایې په ودانیو کې سکولونه جوړوي. د په خبره د مهم په لومړی پړاو کې به 2 لک کما شومان په سکولونو کې داخلوي. بل خو د تعلیمي چارو پوهان د حکومت دغه ګام ستایي، خو وایي چې باید حکومت د دې ماشومان لپاره د استادانو او نورو سہولتونو بندوبست هم وکړي. تفصیل د عظمت علي شان.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وایي چې په صوبه کې وسل وی خلک ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې زیاتره شمیره د 15 کالونو د 12 کال عمر ماشومان ده. د سپتمبر په 2 د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې په پیښور کې د سکول داخله 2023 په نوم یو مهم شروع کړ چې مقصد یې د سکول نه بهر ماشومان سکولونو کې داخلول دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل ترکی مشال ریډیو ته ویل چې د مهم پړومبه برخه کې 2 لک ماشومان د صوبې په بیلابیلو سرکاري خونځو کې داخل کړي او د مهم په 2 برخه کې د 3 لک ماشومانو هدف ټاکلې دي. د کومې لپاره چې ډېری ودانې په کرایه اخلي او د بیلابیلو عواملو له وجې تباه شوي سکولونه هم بیا رغوي.
نو سکولوں پر رینٹ دغه مانی کولاوی کی دے سر پر ٹائم ہم بچ کی گی ریسورس ہم بچ کی گی پیسے ہم بچ کی گی تاس تو پتہ سکول پر کرونو کی جوڑی گی زچ نن سائنو کم چدا سکول جوڑ کے بارش پکو کالے لگی زچ نن سائنو کم چدا استاد ریکروٹ کے نہ پاوی کال یو نیم کال لگی چا کلاس تک لڑشی او مشوتا فارملی سبق کھول شروع کی زم سسٹم کرے دغه نو وی ار ورکنگ ان دیٹ انشاءاللہ سیزن پر اور سٹریم لائن کی
دا ڈپارٹمنٹل فلڈ ریسپانس دشمیرو ترمخه په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو لوجی ولسونه زیات تعلیمی ودانو ته زیان رسیدلی چې د بیا رغولو لپاره ورته د اونیم ارب روپونه زیات فند پکار دی. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وای په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومانو د زده کړې پوها یا د زده کړې معیار لنور صوبو کم دی. اداره په خپل راپور کې وایي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم معیار د کال 2019 په نسبت په کال 2023 کې نور هم خراب شوی. ادارې په خپل یو راپور کې وایي چې قبایلي ضلعو کې د لسو لکو نه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې 15% جنکې دي او چې کومې جنکې زده کوونکي په سکولونو کې داخل شي پکې 80% د پرایمری نه پس زده کړې پرېږدي. د الف اعلان یو مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې داخلي مهم نه ضروری په سکولونو کې د معیاري زده کړو اسانتیا ورکول دي کوم چې د داخلي نه پس د ماشومان د سکولونو پرې خودو وجه جوړیږي.
په آبادی باندې مونږه کنټرول نه وکړه پاپولیشن مینجمنټ مونږ نه کړ نو دا تعداد خو به زیاتیږي. مونږ ته سکولونه پکار دي مونږ ته استادان پکار دي خودی ته پکار ده زمونږ مینجمنټ سیل چې کوم ورته وي مونږ مینجمنټ چې کوم زمونږ اډمنسټریټیو مینجمنټ ته هغه دا چې مونږ ته څومره آبادی زیاتیږي مونږ ته دومره سکولونه پکار دي مونږ ته دومره استادان پکار دي.
د خیبر پختونخوا د ایجوکیشن مانیټرینګ د ادارې په وینا د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو کې 6000 نه سیوا سکولونه د بنیادی اسانتیاونه محروم دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې د کال 2023 د جون د میاش جاری کړې شمیرو تر مخه 6000 سرکاري سکولونو کې د بجلی صفا اوبو به شمول د نورو اسانتیاو نشټواله دي. د خیبر پختونخوا د استادانو د اتحادی اپټا مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې په پرایمری سکولونو کې د استادانو شمیره سیوا کړي.
د 2018-19 کې چې کومه شارام خان کومه فیصله وا چې هر سکول کې به د پرایمری کم از کم 100 استادانو کې تعداد پاغي کې ارسوم رہی اوس دی بیا هغه 2014 پالیسی ته لاړل نو پای کې خود 40 ماشومان په سر یو استاد دی چې 100 ماشومان شنو دی پکې 2 استادان ورکی یا 80 ماشومان باندې یو ورکی د استادانو تعداد نه پوره شوی او هغه د کلاس وایز مطابق چې هر کلاس ته ټیچر اویلیبل وي نو زما په خیال چې موږ سمرم انرولمنت کوو نو هغه به کیږي خواغه ته به استاد نه وي په سکول کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2023-24 کې تعلیم لپاره 325 ارب روپے بجټ اخوده دي چې پکې زیاتره حصہ د کارکونکو په تنخواګانو او پنشن کې خرج کیږي. د خیبر پختونخوا تعلیم د ادارې په وینا چې صوبا کې د مهال 34000 سکولونو کې زده کړې روان دي او د نورو 213 سکولونو ودانې تیار دي خو د استادانو د کمی له وجې پکې زده کړې نه دي شروع شوې. ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پختونخوا د اپریل د میاش په خپل راپور کې وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو بشمول کوهستان کلی پالس دیر او د نورو ضلعو بشمول زیاتر سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي. عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد وی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی تر مال خلک د سی پور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زموږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
درنو اوریدونکو د خبرونې نیمای برخه ته رسیدلی او تر نورو ریپورتونو وړاندې پامو کې د دې محل لاندو خبرو ته د بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر جان منګل د قومي سمله له څوکۍ نه د مستعفی کېدو اعلان کړی. نوموړي نن د استعفا ورکولو وروسته په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دغه فیصله د بلوچستان د مسالو له وجې کړې ده. په کورما کې سنی مشرانو د جګړې لپاره د جوړو شو مورچو پر ړنګولو خپل رضامندي ښودلې ده. د سیمې د خوار کلی ملک نیاز بادشاه پرون رسنیو ته ویلي جرګې ته اختیار ورکړی چې ټولې مورچې کزړې دي او که نوې دوی پر ړنګولو راضي دي. بل پلو د سیمې اهل تشیع تر دې مهاله جرګې ته د خپلو مورچو د ړنګولو اختیار نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه د جنسیت پر بنیاد امتیازي سلوک شکنجه خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. پر اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سپتمبر په 2 لاغې وروسته د اوربان لپاره فشار زیات شوی چې کله په سلګونه زره اسرائیلیانو د خپلو یرغمل شو کسانو د خوشی کولو او اوربان لپاره مظاهره وکړي. د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته په 2 ټیسټ لوبه کې هم ماتې ورکړه او د 2 لوبو د لړۍ په 2-0 وګټله. بنگلاديش تر دې وړاندې د اگست په 25 هم په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې پاکستان ته په 10 وکټو ماتې ورکړې وه. تمشال لډیو دا د خبرنو لندیس مو ورید ک وخت لري سره پاتې شي ځکه چې په دینی مایک هم مهم ریپورتونه را سره دي. د پاکستان حکومت چې په سرکاري ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د خزانه وزیر په مشرۍ کومه کمیټه جوړه کړې و نو د هغې یو غړي ډاکټر قیصر بنگالی د اگست په 1 خپل غړي توبه استعفا ورکړي. قیصر بنگالی چې یو اقتصاد پوه هم دی وایي چې پاکستان په اقتصادي لحاظ د پوینا ډوب شوی خو حکومت په هیڅ صورت د خپلو لګښتونو کمولو ته تیار نه دی. بنگالی زیاته کړې چې کمیټي حکومت ته وړاندیز ورکړو چې د 350 سرکاري ادارو هغه اویا څنګې ختمې یا بندې کړي چې دا وخت له تاوان سره مخ دي. خو د ده په خبره حکومت یوازې د یوې ادارې د ختمولو پرېکړه وکړه. حکومت د بنگالی د تازه سرګندونو نو پاړه سندي ویلي خو تر دې مخکې ویلي او داسې ښکاری چې د قیصر بنگالی سرګندونه د ناپوهې پر اساس دي. نو تفصیل د نیاز علي په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د سرکاري ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې په خوانه غړي او اقتصاد پوها ډاکټر قیصر بنگالی د ستمبر په 2 په کراچي پریس کلب کې د خبري غونډې په محل ویل چې پاکستان اقتصادي ډول د ډوبېدو په لوري روان دي خو حکومت دې ته نه دی تیار چخپل لګښتونه کم کړی
اور اخراجات کم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ملک
دیوائی لګښت را کمول زکه ضروری دی چې هواد دیوالیه شوې دی. موږ وس یوازې د قرضونو بیرته ورکولو لپاره نور قرض پور اخستو په تکل کیو او موږ ته د پیسو نړیوال مالیتی صندوق IMF او نورې مالیتی ادارې نور قرض نه راکوي. موږ خپل اساسي خرڅول غواړو خصوصو کې نه اخلي. غیر ملکی کمپنۍ خپل کاروبارونه تړي او بهر زی
غیر ملکی کمپنیا بند
قیصر بنگالی زیاته کړی چې د سرکاري ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړی کمیټې د غړیتوب څخه ځکه استعفا ورکړی دا چې حکومت د یادی کمیټې په لار خیونو هیڅ عمل نه کوي. نوموړي په وینا چې یادی کمیټې حکومت ته د زیان سرمخ د 350 سرکاري ادارو او یاد سانګو د ختمولو یا بندولو وړاندیز کړی وو خو حکومت یوازې د یوې ادارې د تړلو پریکړه وکړه. قیصر بنگالی دا خبري غونډه په داسې حال کې کړی دا چې نوموړي د اګست په 1 د حکومت لخوا د سرکاري ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې د غړیتوب څخه استعفا ورکړې ده. نوموړي په وینا هغه سرکاري ادارې چې په تاوان کې روانې دي د هغې د گریډ 18 نه تر 20 پورې افسران کرا کم کړی شي نو د هیواد لګښت په سالانه 1.5 روپۍ کم شي. خو د ده په وینا چې حکومت دې ته تیار نه دی او یوازې د اول نه تر 14 گریډ پورې 1.5 لک کارکوونکي د نوکرو نه د اوباسلو پلان لري او دی وایي چې د دې سره به اقتصادي هلې ځلې ودرېږي او بیروزګاري به ورسره نوره زیاته شي. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د ډاکټر قیصر بنگالی په تازه خبرو پاړه تر اوسه سنې دی ویلي، خو تیر ورځ د ستمبر په دویمه نیټه ډان رسپانی او نور رسنۍ ویلي وو چې د مرکزی حکومت ویان ویلي دا سخکاری چې د قیصر بنگالی سرګندونې د اړیکو یا پوهې د نشوالي په اساس دي. د حکومت ویان وایي یا د کمیټې په لومړي پړاو کې شپږو وزارتونو بنسټونه وڅېړل شو او یوازې تر شپاړسم ګریډ پورې نه بلکې تر دویشتم ګریډ پورې ټول حکومتي پوسټونه راکمیږي. د بیان تر مخې چې په تاوان کې روانې سرکاري ادارو کې د یو نه تر دویشتم ګریډ پورې شاوخوا 6000 پوسټونه اضافي دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي د هیواد اقتصادي حالت ښه نه دی، ګرانی سره کمه شوې ده خو اضافي او نوي ټیکسونو عام ولس سخت اغېزمن کړی دی.
حکومت مخکې نه چې د ګرانی د وجې نه د بجلی د وجې نه عوام ډېر سخت دباو دی، بل خوا چې دی چې پاکستان کم مضبوط چې دی کم تکیه طبقات دي نو که په هغې ټیکس لګوي لکه تاجران دي دوکانداران دي نو هغوی هم چې دی نو احتجاج کوي او بیا دغه کسان چې کم سرکاري ادارې دي نو سرکاري ادارو مولو یا یو بلکې زمکولو داغه د پرم ضروري چې په غټه پیمانه کې به ملازمین د نوکرونه چې دینو وباسي اغم چې دینو حکومت د پاره یو سیاسي لاسر ډیر غټه فیصله ده نو هغه فیصله ته حکومت تیار نه دي.
نو موړی وایي که حکومت د ایم اف سخت شرطونه عملی کوي نو په تاوان کې رواني سرکاري ادارو نشکاری به کوي، نو خلک به بیروزګاره کیږي، ګرانی برازي، ټیکسونه به زیاتیږي او کنه کوي نو د ایم اف نه پور تر لاسه کول او قرض بیرته ورکول بورته یو لویه ستونزه ده. بلخوا د پاکستان بسټاک ایکسچینج کې یو ډایرکټر او پانګوال جبران سرفراز بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې سیاسي استحکام نه لیدل کیږي او په دوو صوبو کې د نامنې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي ځکه څوک دلته پانګونې ته تیار نه دي. دی وایي په هیواد کې سیاسي عدم استحکام دی، په سیاسي توګه حالات ټیک شوي نه دي او بیا لوی اقتصادي مشکلات هم دي، د امنیت حالات هم خن دي. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د نامنې پیښې پر لپسې روانې دي، نو په دې حالاتو کې د بهر نه څوک هم پانګونې ته ناراضي. چې دا ټول حالات خکړل شي نو هله به اقتصاد کې خوالې راشي او پاکستان کې به د پانګوالو شمیر هم زیات شي،
انویسټر کې پاکستان میں تعداد بھی بڑھے گی.
بلخوا حکومت وایي چې د اقتصاد د خکولو لپاره یې کار پیل کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ستمبر په دویمه په خپل یو بیان کې ویلي چې د حکومت د اقتصادي اصلاحاتو په نتیجه کې د ګرانۍ کچه راکمه شوې ده او په تیرو دریو کالو کې په لومړي ځل په هیواد کې د اگست په میاشت کې ګرانۍ کچه 9.6% ته راکمه شوې ده. وزیر اعظم ویلي چې موږ خپل سیاست قربان کړو او هیواد مو د دیوالیه کېدو څخه بچ کړی دی او د ګرانۍ کچه کمیدل زموږ د معاشي ټیم د پالیسیو نتیجه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو د تاسې خبرې غړې اوري. د بلوچستان حکومت په کوټه کې په ساينس کالج کې د اور لګیدو د پیښې په اړه د راپور غوښتنه کړې ده. دوی د متعلقه ادارو نه د دې پوښتنو د ځواب ترلاسه کول غواړي چې اور څنګه ولګېد او څومره زیانې واړو. بل پلو د کالج انتظامیه وایي له لومړنیو پلټنو داسې بریښي چې په کالج کې د بجلی د شارټ کټ له وجې اور لګېدلو. د موضوع تفصیل د ایوب ترینه.
د کوټ په ساينس کالج کې د اور لګیدو له امله په خوانی بلډینګ او اډمن بلاک ته زیان اوښتی دی. د خبره د ساينس کالج پرنسپل پروفیسر عظمت الله کاکړ و مشالډو ته وکړه او ویل دي چې د لومړی پلټنو څخه داسې بریشي چې د اور لګیدو هیلات د بجلی شارټ سرکټ دی.
د دښتکتی او کې په دې نو سوال چې د باندې خوځخه هیڅ داسې شواهد زموږ ته بظاهر نه معلوموږي چې دروازه ماته سوګیدیا کړکې ماته سوګیدیا شیشه ماته سوګیدیا چې لاغځو څوک ورغلی زموږ څخه دغه سوی د هغنن ډپارټمنټ حیا افسرال هغه ویزټ وکي او دای کندانی وکړي ان شاء الله تعالی موږ به پیسمن جوړو او زغر څزغر به په دې حواله باندې تویته فاند درکو زموږ اساتیزه ډیر پر اعظم دي او دا یو قدرتي آفت او ان شاء الله زموږ کلاسونه به کنټینیو زموږ خد الک نیمه ګنټه خوڅه کې نیم منټ موږ نه دی ځای کړی
دلته ډیر ایز د کوم خوښتنه وکړه چې حکومت ژر تر ژره په کالج کې د اور څخه د غزمن بلاک بیرته جوړول کار پیل کړي
زبانم نذیر احمد از سیکنډ ایئر سټوډنټ جما خوزا کمال سس پیس د کلاسونو نه چین سو بیا چې موږ راځو کلاسونو به دا کوو ایرګولر دي مثال ټیچران چیر دي موږ پروپر کلاسونه دي معلوم دا زموږ لیډر متاثر سو
زبیر احمد حکومت سما دا اپیل چې جلد از جلد د ځی کنستراکشن شروع کړي هر قسم سہولیات چې دا غوړ پروواید کړي او دا چې دی ګرد مکمل کړي کار
میرا نام ریان احمد زه د فرست ایئر سټوډنټ یم دا اوس مش دښنان وختلې اور په دغه اوس ماول کې سیدی اور ولګیدې ته په کالج کې پردا ټینګ مش په سټډي باندې ډېر بل اثر پړاو وسول کالج مش کلاسونه چې دوی مش په کلاس وسول اور مش په نور کلاسو کې نه سودا ټیم په نور کلاسو کې چې دوی هغه رښتې او پړای مش څه شي په سمج کې نه راځي
په دې ترڅ کې د کوټي د پرمختیا لپاره کار کوونکې ډلې مشر عبدالمتین خوزاده راته وویل چې صوبایي حکومت دې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي
د کمپیوټر سوي ډېر نازک او یعنی خطرناک دی وسیم چې د کوټي د صوبایي د ټیم کم د بدامنی صورتحال دی کچيري د کالج انزامیه په کول سي شارټ سرکټ دی یا د بجلی یا د پرچان له وجې سوي دی اگر چې ته اوس خو صرف د کالج کم مین کاریډور سي دی یا برنډي سي دی د دوغه فرنیچر سوځلې دی د نن نور د شډیر پراخ یا لوزیان نه دی سوي لیکن بهرال تعلیمي اداره کې یو ډبر به زیات سوال دام جرم دی په کار دی چې حکومت او کالج انزامیه صوبایي محکمه تعلیم او ډیسټریکټ انزامیه په سنجیدګي باندې د معاملې تحقیق هم وکړي او بیا خلکو ته اعتماد ولسته اعتماد هم ورکړي
خود بلوچستان پوهنتون کوټه د استادانو د اتحادې مشر پروفیسر ډاکټر کلیم الله بړی چې غوښتنه وکړه چې حکومت دې په عجله توګه د پیش پلټنه وکړي او د ځمیدارو خلکو په ضد د قانوني ګامونه پورته کړي
نو ظاهرن خدای دا وای چې دا د بجلی د سرکټ لوجې دی خو دا سینه معلومیږي چې دا سي سرکټ لوجې دومره زیات تاوان پیښی دي تحقیقات په کار دی دا غسی هم تعلیمي ادارې د زبو حلش کار دی او په سټوډنټو کې دا سي واقعیات خوف راز جوړي نو دا د حکومت ذمہداري ده چې د تفتیش وکړي کدا سي څوک واقعي ملوث وو هغه ته سزا ورکړي او سټوډنټو ته یو ډېر ښه ماحول ورکړي چې بلا خوف او خطر اگر ازي خپل تعلیمي ادارو ته خپل سبقونه وای حکومت دې ته فاندینګ مو کی او توجه وکي
بل په لوتہ د بلوچستان حکومت په ساينس کالج کوټه کې د اور لګیدو د پیش پاړه ریپورت طلب کړی دی چې دا اور څنګه لګیدل او د دې څخه څومره زیان اوښته دي په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رندو مشالډو ته وویل چې تر څو د پیش د پلټنې ریپورت نه راغلی نو تر هغه وخت پورې دوی څه نسی ویلای چې د اور لګیدو حاصل الاتسو او په دې کې چا د غفلت څخه کار اخیستی دی یونیورسټی چې ساينس کالج د کوچ د لومړی کالج په توګه پیژندل کیږي ځکه چې د پاکستان د جوړېدو څخه لمخه یعنی په کال 1942 کې د ساينس کالج یاده ودانۍ جوړ شوې و چې د چارواکو په خبره د لومړی او دویم ستمبر په منځنۍ شپه اور لګیدل او زیات زیان اړولې دي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ خیبر میډیکل پوهنتون انتظامی افغان زده کوونکو ته د داخلي او تعلیم پر مهال د ځنو اسانتیا ورکولو پریکړه کړې ده دوی ته ویل شوی چې داخله سم لواره ورکوي خو هغوی ته به په شپږو میاشتو کې د خپلو اسنادونو برابرول لازم وي په خیبر پختونخوا کې افغان محصلین دا اقدام ستایي او غوښتنه کوي چې د صوبې نور کالجونو او پوهنتونونه د هم ورته ګامونه پورته کړي د عظمت علي شانه نور حال په دې رپورټ کې اورو
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وای هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمی اسناد پوره نوي ورته په هنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې باخ خپل ټول اسناد جمع کوي دا افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمله اسنادو له وجې بورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي، خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نه وو، او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وي.
سب په جدي وخت کې ډېر په سخت وایي سره، مطلب د وطن نه راغلی او دلته په پاکستان کې ژوند کوي، بیا دلته په بعضې پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس سی کارډ غوښتنه کېږي، خو چونکې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي، مطلب د دوی شریعت افغان ښایي، نو په هغې دوی لا ایڈمیشن ورکی. او بل هم دې احساس سره موږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره وکړه چې زموږ د باز ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وي، چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسي، نو باید زموږ افغانانو ته په پروسیس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي، بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائڈ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زده کوونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو څانګو کې داخلي ورکړی دی. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زده کوونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندیز رستو د ایم فل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیا ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې دی چې نوی شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لږ څه په بیړه او تادۍ سره وشي نو دا به ښه خبره وي، ځکه چې موږ د ویزې مشکل لرو او که دا څومره هم وروسته کیږي او زندیږي نو هغه بیا موږ ته نور مشکلات جوړوي د دې ویزې په اړه کې. نو دا په دې موقع هم موږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعه ټلیفوني کومه رابطه چې د پاغې هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولی شي او په هفته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولی کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څانګې ویان عظمت علي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو د مالي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کم سپروایزر دی نو هغه به په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دی دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دی دا ډیگری نه کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک ته میک اپ کلاسز نو په هغه کې بیا دا فیصله شوې ده چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا هغه اپروول کیږي الابا امپلیمنٹ کی گئی خو دئی دا پارا اسپیشل کلاسز چکم دے نو آغا با پکیم یو کے ارینج کی گئی چکم سٹوڈنٹ کمزوری دی او ای تا پٹاپ کے مسئلے دی نو ایک پر اسپیشل کلاسز اگشتے شی.
دا پاکستان حکومت په کال 2009 کې د افغان زدکون کو لپار دا علامہ اقبال سکالرشپ په نوم د مفت زدکړو یو پروژه شروع کړی و. د روان کال د جولای په میاش کې هم د پروژې دریم برخه شروع شوه چې تر مخه به د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې سلور نیم زره افغان زده کوونکو ته په سکالرشپ داخلي ورکوي چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاستل فیس بشمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال رادیو ده. په پاکستان کې د تیل او ګیسو تنظیم کوونکې ادارې اوګرا د مایا پټرولي ګیس یا ایل پی جی په قیمت کې زیاتوالی راوستی دی. یادې ادارې په دې اړه نوټیفیکیشن جاري کړی چې پکې د مایا ګیسو یو کیلو قیمت کې د 2 روپۍ اضافه شوې ده. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو مشال رادیو ته ویلي چې د حکومت له دې ګام سره یې ورلمخه موجود مالی مشکلات لا پسې زیات شوي دي. دوی وایي کور د کور بنیادي خرڅونه یې تر خپل آمدن زیات شوي دي، نو اوس په دې حیران دي چې په داسې یو سخت حالت کې به د ژوند چارې څنګه پر مخ وړي. د مشال رادیو خبریالې خالد نیاز له دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ برابر کړ.
دا ملکن باسط علی د یو پرایویټ سکول استاد دی. مشال رادیو سره خبرو کې باسط علی اوی د ګرانې په دې دور کې د کور خرچه پوره کول ګران شوې دي. دی وايي حکومت کله بجلی ګرانې، کله پټرول او کله ګیس نه پوهیږي دا خرچه به څنګه پوره کړي.
د مجبورۍ نه د سلینډر او د ګیس چې کمره دار اډکو خو پاغه باندې د کم پر لپسې د ګرانی کی ګرانی کی ګرانی کی، نو دا په مونږ میډل کلاس باندې د یو غټ بم نه کم نه دی. لکه ما ته یو اته کس کور را په غاړه باندې دی او د یو پرایویټ ادارې بس تنخای پاغه کې بیا ز د خپل بچو خوراک سر تر سوم یا بزاوی له خطا تعلیم ورکوم، ما یې زندگی په دې کې پورا کول ګران دی.
د مردان ټریناز وای ګرانی دومره سیوا شوې ده چې د کور خرچه پورا کولو د پاره اوس د کور ټول وګړي سناس ډول کار کوي، ولې بیا هم ټول ضرورتونه نه پوره کیږي. ریناز زیاته کړې ده سوی ګیس نوی، نو خلک د ضرورت لپاره د سلینډر ګیس استعمالوي، ولې دی اضافي سره به د خلکو کورنۍ بجټ نور هم متاثر شي.
دا یو ضرورت دی، نو په دې په وجه غي د سلینډر چې کم دی ځانته ډکی کړي، ځکه چې اولریډي ګیس بند وي. دې کې دا دومره غټه اضافه رااله، نو د دې په وجه باندې غي ته مشکلات ده دي چې اغي دا افورد کولی نشي. اغي دا چې کومه اضافه دي کې او شوا اولریډي د یو کور بجټ دا غي مطابق وي، او چې کلاغي کې نور اضافه شي نو بیا دا کور کې چې کوم سیدون کې خلک دي کم چې غ کور لګټي نو اغي د پاره ډیره زیاته ګران شي.
د اپسوس پاکستاني سروې کې لیشیویدی سلور 90% پاکستانیانو ته د ژوند د بنیادی ضرورتونو استعمال سیسونه اخستلو کې ستونزې رامخته دي. سروې تر مخه د بچت توان نه لرونکو پاکستانیانو سره 90% ته رسیدلی ده. سروې کې ویل شوی دی د معاشي بحالۍ نه مایوسه پاکستانیانو سره کې 90% زیاتوالی راغلی دی او دا 80% ته رسیدلی ده. د مردان د پارهوتی ندا مشال ریډیو ته ویلي دوی په سلینډر ګیس پخلی کوي، ولی حکومت بار بار د دې قیمت کې زیاتوالی راولي چې لوجي دوی اوس توان نه لري چې په دې پخلی وکړي.
نو ګیسونه به نه وه، نو دته شان به موږ سلینډر را ډکو او هغې باندې ما خپل کار چې دی نو چلو. اوس چې دی سلینډر ګیس هم دونه ګران شو چې مهنګایي ده، ګیسونه دونه ګران شو چې هغې نه هم موږ چې دی نو هغه سیستم هم راله خراب کړو. نو زمونږ چې دی نو ډېر زیات بد حالات شو، ځکه چې هر وخت څوک سلینډرې ګیسونه چې دی نو داسې نه شي افورډ کولی.
د پیښور افضل وایي دیاړي کوونکو ته ګرانۍ ستونزې سیوا کړي دي، نه پوهیږي د بجلی بل ورکړي، د ویانې پوره کړي او که د کور نور ضرورتونه.
نو وزیر کور بل شپږ زره راشي، اته زره راشي، چا به دوله زره راشي. نه چې د بجلی بل راشي اول مونږ پسې 25,000 روپۍ بل لاغلی، نه مونږ چېرته نه پوره کوو. چا به اته سوه دی اړي هر پسې 25,000 روپۍ بل راشي بس کوي، غریب به بل داخلي کا خوراک بروړي کو بيماريان نه ودل کی مړ ژوند دی پورا کی څه سوا کی.
بلخو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ستمبر په لومړی نیټه میډیا ته خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویلي چې حکومت معاشي اصلاحاتو د پاره هڅې کوي. وزیر اعظم چې تکړه ده د دوی حکومت ټولې ګټې عام ولسته رسولو باندې یقین ساتي او دا چې حکومت د عوامو مشکلات کمولو د پاره شپه ورځ مهنت کوي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خپرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اورېدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
دا مشال رادیو دا وسم د دی خبرونه رسته رپورت د باجوړ د عنایت قلانه تر غاخی پاس سرحدی دروازې پورې د 14 کیلومتره سړک جوړول لپاره ځای خلکو چندي رټولول پیل کړی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په دې سړک د 1909 کال په دی خواهش کار نه شوی. ځای خلک دا وایي چې دوی حکومت ته ټیکسونه ورکوي خو بیا هم د سړک تعمیراتي کار لپاره په چندو رټولولو مجبور شوی دی. بلخوا د سیمې نه د صوبایي سملای غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي چې ډېر ضرب په دې سړک تعمیراتي کار پیل شي. شانواز ترکځه رپورټ لري.
په باجوړ کې د ماموندو په لوی سړک باندې د ودانې کار د پر ځای ولس چندې شروع کړي. دغه سړک چې د عنایت خلانه تر د باجوړ غاخ پاس پورې 14 کیلومتره دی. تیر وختونو کې په د افغانستان کاروبار کې ده او هغه کاروبار اوس د لارې د بندښت او د ازغن شپول د وجې بند شوی. د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاه ولی خان ماموند وایي دغه سړک باندې د ماموندو ګډ شمېر آبادی تیریږي. نه یوازې دا چې یعنی دغلته کاروبار نه هم کیږي بلکې زده کوونکي تعلیمي ادارو ته مریضان روغتونونو ته او سرکاري نوکرانو خپلو وظیفو ته په تک کې مشکلات هم لري.
د پاکستان حکومت دلته خپل رټ قائم کو په 75 کې دا سړک رالی خو د سیناری غونته کې سړک وو. بیا چې کله د 79 دا د روس د سور انقلاب شروع شو نو په دې د پاره په دې باندې به دا افغانان د جهادي خلک اوختل را اوختل نو دا یې لږ کولاو کو د باجوړ د عامو سړکونو له دا لږ غټ سړک وو. بیا چې دا اوسط 2008 دا کم دا اپریشن نو او دا قسیم سي 13 شو نو دا سړک مکمل کانډر کو تر د اغه ورځ لواله تر د نن ورځې پورې دا سړک باندې کار نه دی شوی.
د باجوړ د سړک ځانګړی حیثیت هم لري. د ګرد باجوړ د سوداګرو د اتحاد مشر محمد حمید صوفي په خبره دغه کونړ ته وتلې لار ده. دغلته به نه یوازې عام خلک تیریدل بلکې دغلته به د کونړه لکه د تورخم د دروازې په شان سامانونه هم ورتلل. له هغې غاړه تر ټولو لوی روزګار د نخترو او نورو لرګي وو. له باجوړه به بیا خوراکي او غیر خوراکي شیان دغلته وړلې شو.
په دې سړک باندې تقریبا 2 لک آبادی ده. 15 او غټ او لوی واړه بازارونه دي. په دې سړک ډېر غټ ستر ستر د مامون کلی دي. عمرې نه شروع کیږي چې هلته 4-5 کلی د عمرې لرو مره بر مره مینځو مره نوی بازار. بیا په هغې پسې ډېر لوی کلی کمر سر راځي. بیا لر خروزو چې د مامون دو ډېر مشهور کلی دی هغه دی. هغې نه چې مخکې راشي مینځ کې یو کلی دی وړوکی کلی دی خورو کلی ورته وایي. هغې نه مخکې بیا اسمان پټی دی بر خروزو پخپله کوم چې فرافر کله دی. هلته یو لوی بازار دی تقریبا زر خوشه دوکانونه دي. د ترخو یو ډیر لوی کله دی او په هغه کې بازار دی تقریبا 1500 دوکانونه دي. بیا چې د هغې نه مخکې لاړ شي د لغړې ډیر مشهور بازار دی. تجارتي مرکز دی.
شاه ولی خان مامون زیاته کړې همدغه سیمه کې یو سرکاري کاټګوري 4 روغتون هم شته. هغلته ډاکټرانو له د 1 کال معاشونه نه ورکېږي. نو ده پوښتنه کوله چې آیا دوی به د هغوی د معاشونو دپاره هم له خلکو چندې راټولوي. مامون زیاته کړه چې سړک روغتون او دغه شان نورې عوامي ودانۍ یا کارونه د حکومت ذمهواري ده او باید هغوی دغه ذمهواري پوره کړي.
اوس دا سړک دې حالت تر رسیدلې وو چې بیخي کنډرات او گاڑی پکې نشو تللې. د علاقې خپل کسان راپاسېدلو نو دې ودسې وکړل چې چاندې شروع کړل د گاڑو له چاندې کولا او په دې چاندې باندې دا کنډرات بدلای. په دې وطن کې مونږه د یو پاکستان د شهري په حیثیت باندې ژوند کوو. مونږه ټیکس ورکو زمونږ ډېر زیات خسې دي. سړک څنګه په چاندو جوړه دلته ایمینګان دي پیګان دي چې دا مونږ ته دا سړک جوړ کی دا په چاندو باندې نه جوړیږي.
هم د مامون دود سیمې اوسیدونکې او د صوبای سیملی غړي ډاکټر حمید الرحمن د ځای خلکو لخوا د سړک په ودانۍ د کارونو ستاینه وکړه. هغه دا هم وویل د اړوند ټولو ادارو سره رابطې کړي ورغلې او ورته د سړک ته جوړول خبرې کړي. حمید الرحمن زیاته کړي چې د دغه سړک دپاره هر څوک په تیر منتخب صوبایي حکومت کې د ودانۍ کارونو دپاره پیسې منظور شوې خو وروسته په هغه کارونه د حکومت د ختمېدو په وجه ولاړ شوي.
تقریبا یو 500000 آبادی دا ټولو مشترکه ایشو ده. ان شاء الله زمونږ چیزل ته سمره روډونه دی وغه مونږه مطلب باغی باندې منځوري شوه ده. باغی کې کار شوه ده. داغی د فندونو د نشوالي مسله ده. نو باغی باندې مونږه سیریس کار کوو او زمونږ د خلکو دا مسله چې درینه مسله ده دا به ان شاء الله ډیر زر حل شي.
مامون د باجوړ تر ټولو زیات آبادی لرونکي سیمه ده. دغه ته نه یوازې د مقامی تګ را تک د پاره د گاډو اډیش ده بلکې د عنایت قلعه او نور سیمونه د کراچۍ په شمول ټولو غټو ښارونو ته هم د لارې یا د مسافر ګاډو اډې شته. د ډاکټر حمید الرحمن خبره که دغه سره جوړ شو زده کوونکو کاروباریانو ته به د مواصلاتي نظام د وجې پیښې ستونزې هم ختمې شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.